نکنید تا اختلاف هوایان با
السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سفید خبرونه دی وسط لپاره ده په راپورونو کې اوري چې په هلمند کې چارواکي وایي د وژل سوي افغان خبریال د قضیې په اړه څېړنه کوي په کوټه کې د وژل سویو هزارتو کمو مړي نن تر درې ورځو وروسته خاورو ته سپارل کیږي په پیل کې له فرشته جلال زینه خبرونه اوري
د هلمند والی وای په دغه ولایت کې د وژل سوي خبريال نور احمد نوري د وژل کېدو د پیش په ارتباط تیرنی وسی جمهور رئیس حامد کرزی په لغمان کې د 52 هلکانو وژل کېدل په شدت غندل دي او نن په قاهره کې 2 3 14 وشوې پره خبر نو واوري د هلمند والی په دغه ولایت کې له امنیتي ځواکونو نن وغوښتل چې د سیمایزي رادیو بوست او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبريال نور احمد نوري د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنې وکړي والی حاجی محمد نعیم نن خبريالان ته وویل
د ورور له قوله چې د کور ورک شوی دی ټلیفون یې بندو ماشا په خوا د جنازه لیدل شوی دی دا ډېر غټه مصیبت دی خصوصا خبريالانو ته او په دغه زه ډېر بېخي د زه ډېر مرور یم او زه اورګاني کشفونو څخه زه دا غوښتنه ما ده چې په جدي رقم پلټنه وکړي د دې مثلا قاتلان به په هر شکل کېږي باید پیدا شي ولې دا پیښه په خوله په ښار کې شوی دی ساحه په ښار کې شوی دی هر ځای چې دی یو مناسبات درلوده دی د ورونو د انډیوالانو نو سخه دوی پښتنه وکړه د دوی تاریخه چې به دوی یو ځای به ځان ورسی او د مثلا قاتلان به ونیسي
نور احمد نوري فصل د لغمان و ویل کېږي چې د پاکستان په ډیرو مدرسو کې دینی زده کړې کړي د کورنۍ وایي د پرون سهار له لشکرګاه څخه لا درکسوي او ماښام یې مړی په لشکرګاه کې موندل شو د هلمند والی نن د نور احمد نوري د قاتلینو د نیولو ژغ وکړ خو په هلمند کې د یو خبريال عبدالسمد روحاني چې په 2008 میلادي کال کې وژل شوی و قاتلین یې لا نه دي موندل شوی او نه یې په ارتباط څوک محاکمه شوی دي جمهور رئیس حامد کرزی په لغمان کې د 52 هلکانو وژل کېدل په شدت وغندل د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک خبري اژانسو ته ویلي چې په الینګار کې پرون ناڅرګندو وسلوالو کسانو پر 50 هلکانو چې په خپلو کې فوټبال کاو ډزې وکړې او دغه کسان یې ووژل د دغه پیښې په ارتباط نور جزئیات وروسته د ازادي رادیو په خبرونو کې اوریدلای شئ د سوریه د حکومت د اپوزیشن استاذ نن په سویس کې خبري پیل کړي دا پرمختګ پروند د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ اخسر ابراهيمي او د دوړو خواو د استاذ ترمنځ تر جلا جلا پټو مذاکرو وروسته اعلان شو اخسر ابراهيمي وویل چې دا څنګه انګيري چې دوړو خواوي د اوربند د بشري مرستو د ترلاسه کولو او د بندیانو د تبادله په اړه مذاکرو ته تیار دي خو دا نه د څرګند چې دوړو خواوي به مخه خبري کوي کنه په سوریه کې د اپوزیشن د ملي ائتلاف مشر احمد الجبرا پرون په جنیوا کې خبری کانفرنس ته وویل چې د بشار اسد د رژیم ساخه تلی نو د مړي لپاره تر ټولو ښه خدمت د هغه خاور ته سپارل دي
نحن التقينا بالسيد سيرجي لافروف في باريس في الاسبوع الماضي
دوي موج تيره وني په پاریس کې د روسي د بهرنیو د چارو د وزیر سيرجي لافروف سره هم ولیدل او هغه دا راکړی چې د بشار لسد په پاتې کېدو ټینګار نه کوي په سوریه کې د اپوزیشن د ملي ائتلاف مشر الجبرازیا تکړه چې د باثباته او آزادې سوریه د راتلونکو پړای په غور کولو پایل کړی دی په یوکرين کې د جمهور رئیس ویکتور یانکوویچ او د اپوزیشن د استازو ترمنځ تر ناکامو خبرو وروسته د رژیم ضد مظاهره کوونکو نن په کیف ښار کې خپل کمپونه لا پراخ کړی دي په کیف کې وایي تر اوسه کوونکی الکساندر نن د نویو موانعو د جوړولو په اړه رویټرز اژانس ته وویل
د باریکادو پاسترول د تاسو چې یسلی وډروګ
دغه موانی د دې لپاره جوړ شوی چې د مظاهرو ضد پولیس حمله ونکړي یعنی دا موانی په موقت ډول د پولیسو د حملو په وړاندې سپر ګرځېدلای سي د اپوزیشن رهبرانو او جمهور رئیس یانکوویچ پرون څلور ساعته خبري وکړې خو مظاهره کوونکو د جمهور رئیس لخوا د امتیازاتو وړاندیزونه رد کړل ویل شوی چې مظاهره کوونکو د ازادۍ میدان په وړاندې نوې موانی جوړ کړي او د کرخنې وزارت ودانه یې نیولې خو دا څرګندېږي چې د هغو سیمو په شاوخوا کې چې په پرله پسې ډول څلور ورځې خونړۍ نشته وسوي اوس قراري ده مظاهره کوونکو هم درز د یوکرين په یوشمیر لویدیز شهرونو کې اعتراضونه پیل کړی دي او د حکومتي ودانیو په نیولو یې پیل کړی. د یوکرين د کورنیو چارو وزارت نن تایید کړ چې دوه اعتراض کوونکي چې د چهارشنبې په ورځ ووژل شول په مرمیو لګیدلي وو، خو د دغو وژنو مسؤلیت یې نه دی اخیستی. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران المر محمدیاروف او ادوارد نالبندیان نن په پاریس کې سره ګوري ترڅو په خپلو کې د ناګورنو کرباخت سیمې پر سر د موجودې سړې لانجې په اړه یو وار بیا خبرې وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړه چارواکي به په خپلو کې تر لیدو مخکې د فرانسې، روسیا او امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو سره وګوري. دا هیوادونه د منسک ګروپ په نوم د هغې ډلې مشري کوي چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د مذاکرو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې ارمني ځواکونو په سرحدي سیمو کې د یوې اونۍ په روانو نښتو کې د دوی یو عسکر وژلی دی. ارمنی جلا غوښتونکو د 1990 میلادي کال په جګړه کې د آذربایجان د ناګورنو کرباخ سیمه چې ارمنیان پکې اوسي ونیوله. د دواړو ترمنځ د دغې سیمې پر سر د لانجې د هواري لپاره ډیپلوماتیکو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. نن په قاهره کې په دریو چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. رپورټونه وایي اوله چاودنه ډېره زوروره وه او د قاهره ښار د پولیسو د یو مرکز په وړاندې وسوه. ویل کېږي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر کې ښودل شوي وو او چاودنې څلور تنه زخمیان کړي دي. د مصر دولتي ټلویزیون وایي چې نن سهار تر چاودنو وروسته په سیمه کې د سپکو وسلو ډزې هم اورېدل شوې دي. په دغو چاودنو کې د پولیسو د مرکز ودانۍ یو مخ ویجاړه شوې ده. دوهمه چاودنه نن په قاهره کې د میټرو سټېشن ته نږدې شوې چې یو تن پکې وژل شوی او 15 زخمیان دي. درېمه چاودنه د شار څخه یو څه د باندې د جیزه په نوم سیمه کې شوې ده. دغه چاودنې په داسې وخت کې شوی چې سبا په دې هیواد کې د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک د رژیم پر ضد د ولسی پاتون کلیزه ده. نن په مصر کې د جمعې تر لمانځه وروسته د اخوان مسلمین ډلې په ګډون ائتلاف لاریون هم پلان کړی. د نن لپاره پلان شوی لاریون له وخت څخه د محمد مرسی د لری کېدو او د نوي اساسي قانون په اړه د تیر میاشتې د ټول پښتني او انتخاباتو او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر براک اوباما په جنوبی سودان کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د پنځشنبې په ورځ د شوي اوربند هرکلی کړی او دی په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره یو مهم ګام بللی. په یو خبر شوی بیان کې جمهور رئیس اوباما د جنوبی سودان پر مشرانو ژغ کړی چې په بشپړ ډول دی شوی تړون عملی کړي او د شخړې د علتونو د لرې کولو لپاره دی سیاسي خبرې اترې پیل کړي. جمهور رئیس اوباما ټینګار کړی چې هغو سیاسي زندانیانو ته په دې خبرو اترو کې د بشپړ ګډون اجازه ورکړي چې د جنوبی سودان حکومت سره بندیان دي. په جنوبی سودان کې د 15 اونیو په کورنۍ جګړه کې په زرهاو پوځیان او ملکی خلک ووژل شول.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې شوې. په هلمند کې چارواکي وایي د وژل سوي افغان خبریال د قضیې په اړه څېړنه کوي. د وژل سوي خبریال نور احمد نوري ورور:
زه یوازینی هله زما دا د چزما د ورور قاتلین تاسو پراته پیدا کی او په جزا یې ورسوي. ډیر په بیرحمۍ باندې وژلای دی، ډیر بیرحمانه په قتل باندې رسولای دی.
په کونړ کې د دوو کورنیو ترمنځ زړه دښمنۍ په دوستی بدله شوه. دغه په خلاصو یو کورنیو سجمنه وکړه.
دی به دوه جانب د ورونو ما پایس گزاره سره کوي او نور به یو پرول باندې په دا موضوع کې هیڅ حق نه لري او دا موضوع د تل لپاره ختم شوه.
په بلخ کې د مدني ټولنې فعالانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د بهرنیو څارونکو د حضور غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز امریکا ته ځي، هلته به پر کومو مسایلو خبرې کوي.
افغانستان به ایجنډا پوینټ، افغانستان کې بایلټ سکیورټي اګریمنټ چې کوم دی د امریکا او د افغانستان ترمنځ، هغه باندې کوم شوله روانه ده، هغه باندې به هم خامخا خبرې کوي.
په کوټه کې حضرت وکم خپل وجل سوي خپلوان تر دوه ورځې احتجاج وروسته نن خاورو ته سپاري. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مسایلو ترڅنګ په همدې خبرونه کې واوري. په هلمند کې یو افغان خبریال له اختطاف کولو وروسته ووژل سو. د هلمند چارواکو د دې قضیې د پلټنې ژمنه کړې ده او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو والیانو یې غوښتي دي چې د خبریالانو ژوند ته د متوجه ګواښونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. احمد شبر په سټوډیو کې دی له نورو جزئیاتو سره.
د هلمند ولی حاجی محمد نعیم له کشفی ادارو په کلکه وغوښتل چې د افغان خبریال نور احمد نوري قاتلان پیدا کړي. نور احمد نوري د نیویارک ټایمز ورځپاڼې او بوس محلي راډیو لپاره کار کاوه. د ده د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی د پنجشنبې په ورځ تر غرمې مخکې لس بجې له لشکرګاه څخه لا درکه شو او د همدې ورځ ماښام یې مړی د لشکرګاه ښار د شورمانو په سیمه کې په داسې حال کې چې په بوجۍ کې اچول شوی و پیدا شو. نور احمد نوري په اصل کې د لغمان ولایت اوسیدونکی او ډېرې دیني زده کړې د پاکستان په بیلابیلو مدرسو کې ترسره کړې دي. د هلمند ولی حاجی محمد نعیم وویل
ولیانی کشف نو څخه زه دا غوښتنه ما ده چې په جدي رقم پلټنه وکړي او د دې مثلا قاتلان به په هر شکل کېږي باید پیدا سي. ولې دا پېښه په خوله په ښار کې شوې ده؟ ساحه په ښار کې شوې ده. هر ځای چې دی یو مناسبات درلود د ورونو د انډیوالانو څخه دوی پښتنه وکړي د دوی طریقه چې باید دوی یو ځای به ځان ورسوي. د دې مثلا قاتلان به په ونیسي.
بلور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار وزیر جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نور احمد نوري پر وژلو ډیر خوشاله دي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغانستان له ټولو والیانو غواړي چې د خبريالانو د امنیت تضمینولو لپاره جدي هڅې وکړي.
وزارت اطلاعات فرهنګ جمهوری افغانستان یې جدمن تضمین میکنه. ما از تمام والیای خود میخواهیم که امنیت خبرنگارای ما را تامین بکنند و ما بی نهایت امیال سوگوار هستیم. وزارت اطلاعات فرهنگ سوگوار است به خاطر مرگ ای اولین شهید در سال 1993.
د بوس پنوم د هلمند د نامتو رسنی مشر عبدالسلام زاهد وای د نیویارک ټایمز لورسپانې سره د نوري په دند پورې معلومات نه لري. خو نور احمد نوري د تیرو 15 کلونو راهیسې په بوس محلي رادیو کې د دینی خبرونو مسول وو چې نوموړی یې نمونه منبر او محراب یاد کړ. هغه وویل په دې دوره کې هغه ته د وسلوالو د تهدیدونو په اړه هم اوریدلې دي خو پوره معلومات یې نه درلودل. د نور احمد نوري رفیع الله قلم وای وروسته له هغه چې ورورې له نیویارک ټایمز سره د آزاد خبریال په ډول کار شروع کړی و لګڼو مشکلاتو او ټلیفوني ګواښونو سره مخامخ وو. هغه وویل هیڅ ډول شخصي دښمنۍ د ورور نه درلوده. تر دې وړاندې په هلمند کې په 2008 میلادي کال کې د بی بی سي او پښوا خبري اژانس خبریال عبدالسمد روحاني هم په داسې مرموز ډول ووژل شو چې تر اوسه یې لا هم قاتلان نه دي نیول شوي. تر روحاني مخکې افغان ژباړونکی یو خبریال اجمل نقشبندي طالبانو په هلمند کې ووژه.
ومردل چې چارواکو په هلمند کې د افغان خبریال نور احمد نوري د قتل په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. نوري اول د هلمند څخه نه درک او بیا یې مړی ورسته ومندل سو. د نوري ورور وای
ټول ځوانان د خبریالان چې دلته ولاړ دي د دې وسره بلدیت درلودي. زه یوازې نه هله زما دا د چزما د ورور قاتلین تاسو پراته پیدا کی او په جزای ورسوي. ډیر په بیرحمۍ باندې وژلې دي. ډیر بیرحمانه په قتل باندې رسولې دي. زما یوازې نه هله تاسو خدغه د چزما د ورور قاتلین تاسو امنیتي او کشفي ارګانونو ته هدایت وکړي چزما د ورور قاتلین پیدا کی. زما ټوله کورنۍ نن په غم کې نه ولیده. دا ملګری ځوانان
د نوري وجل کېدل د بل افغان خبریال عبدالسمد روحاني قتل ته ورته والی لري. روحاني د 2008 میلادي کال په جون میاشت کې اول د نامعلومو وسلوالو لخوا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې وتښتول سو او بیا په مرموز ډول ووژل سو. د روحاني د قاتلانو د نیولو لپاره هم د هغه وخت والی ګلاب منګل او نورو چارواکو د جدي اقداماتو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو چې د قاتلانو د پیژندلو لپاره هم هڅو ښه نتیجه ورکړې ده خو تر اوسه نه قاتلان معلوم سول او نه هم د هغوی نومونه افشا سول. د خبریالانو د دفاع ټولنې وایي چې افغان خبریالانو د کار په وړاندې خطرونه زیات سوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې د شخړو د حل کمیسون په هڅو په کونړ ولایت کې د دوو کورنیو ترمنځ زړه دښمنۍ په دوستي بدله سوه. د دې شخړې د اوري په هدف غونډه په جلال آباد کې جوړه شوې وه چې په اړه یې شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په افغانستان کې د شخړو د اواري کمیسون په دې وتوانېد چې په کونړ ولایت کې د حاجي محمد ایوب زرین او حاجی تورخان کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنی په دوستۍ بدله کړي. د دې شخړې د اواري په موخه د پنځمې پورز د ننګرهار په سپینې ماڼۍ کې جرګه جوړه شوې وه. دا دښمنی هغه مهال رامنځته شوې وه چې شاوخوا درې کاله وړاندې د کونړ ولایت قومي مخور ملک زرین له څوارلس تنو سره یو ځای په یوه ځان وژونکي برید کې ووژل شو، چې د ملک زرین کورنۍ د دې پیښې شک پر مقابل لوري د حاجي تورخان پر کورنۍ کاوه. د شخړو د اوارې د کمیسون مشر اسدالله وفا وویل چې د کابل نه له ده سره راغلي پلاوي او د ننګرهار او کونړ قومي او ولایتي مشرانو له دواړو لورو سره وغږېدل او هغه دښمني چې له تیرو درېو کالو راهیسې د یادو کورنیو ترمنځ پرته وه اواره یې کړه.
بهرحال دې دپاره چې دا موضوع نوره اوږده او بدی او بدرنګۍ ته ونه رسیږي، د ننګرهار ولایت او د کابل څخه او د کونړ ولایت او د کابل څخه زما سره راغلي درنو مشرانو په همکاري هلو ځلو دې نتیجې ته ورسېدو چې د حاجي محمد ایوب خان زرین ته زړه سپیناوی وروسته دا بدي په دوستي بدله شوه او د تل لپاره به انشاءالله دې بابا دې به دواړه جانب د وروڼو په حیث ګزاره سره کوي او نور به یو فرول باندې په دغه موضوع کې هیڅ حق نه لري او دا موضوع د تل لپاره ختمه شوله.
دواړو خواوو د جرګې له ګډونوالو څخه مننه وکړه چې د دوی زړه دښمني اواره کړه او ژمنه یې وکړه چې د جرګې پریکړې ته به درناوی لري او په راتلونکي کې به هیچا ته د دې اجازه ورنه کړي چې د دوی ترمنځ ستونزې راولاړې کړي.
دا نن ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې موږ سره یو شو او الله تعالی په موږ باندې فضل او رحم وکړه او زمونږ هم د تور رئیس د کورنۍ دغه معامله چې دغه نن حل شوله او خلاص شو. دا انده د پاره د ابادی او ټکی اور تکي خو دا شو، بلکې زما دا خبره کوم چې زما د دې په منځ کې نه پد باندې چا زور کړو نه په ما باندې چا زور کړو چې کوم خبر دلته راوستلی وو. مثال کې زنجیر را باندې چله پخپل خو هم کلی دي
دا چې مخ کې حاجی صاحب حاجی ایوب زرین پخپل خبرو کې ویلې د نن نورستو ان شاء الله زما د دې په منځ کې د سی یو مشکل نو چې یا که زما د انتقاد غته وو یا ماته د انتقاد غته وو، منګه پخپل خو خسره یو شوی پخپل خو خدیزه تراغلی او د دغه مشران په حل زل راغلی چې هغه څونه حل زل کلی دا غوې نظر ډیره مننه کومه.
په افغانستان کې د شخړو د حل کمیسون چارواکي وایي چې د ملک زرین او د یوې بلې کورنۍ ترمنځ هم ورته شخړه موجوده ده چې دوی پرې کار روان کړی دی او په نږدې وخت کې به یادې کورنۍ هم د یووالي په ټغر سره راټولې کړي.
ومردل چې په کونړ ولایت کې د دوو کورنیو ترمنځ زړه دښمنۍ په دوستي بدله شوه. په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې فعالانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د بهرنیو څارونکو د حضور غوښتنه وکړه. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې ناامني به د رایې ورکولو ځینې مرکزونه له ګواښ سره مخامخ کړي. د موضوع تفصیل له مزار شریف څخه د مجیب رحمان حبیبزی پر رپورټ کې.
د بلخ ولایت د مدني ټولنو لخوا د شفافه ټاکنو تر سره کېدو لپاره د 1993 کال په ټاکنو کې د ځوانانو د نقش تر نامه لاندې یو کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د بلخ ولایت د مدني ټولنو د 15 مختلفو بنسټونو استازو برخه درلوده چې د راتلونکي کال د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د بهرني ناظرینو پر موجودیت تاکید درلود. دوی همدارنګه وویل چې لا هم د بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې د رای ورکونې مرکزونه د امنیتي تهدید سره مخ دي او ناظرین به ونه شي کولای چې د شفافه ټاکنو ترسره کېدو لپاره به د یادو سیمو د رای له مرکزونو څخه نظارت ترسره کړي. او په لرو پرتو ولسوالیو کې د ولایتي شورا ته ځینې کاندیدان د سیمې نفوس په خپلواک لري او د دې اجازه به ناظرینو ته ورنه کړي چې د ټاکنو له بهیر څخه څېړنه ولري، بلکې دوی به د یو شمېر امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره د ولسمشرۍ له کاندیدانو سره هم توافق ته رسیږي او په انحصاري ډول به په یوه ولسوالۍ کې کمپاین پر مخ بیایي کوم چې په تېرو ټاکنو کې یې تجربه ترسره شوې ده. او په اړه یې د همدې کانفرنس یوه ګډونوال ازادي راډیو ته وویل: کوم کسان چې د نفوس خاوندان دي او سیاسي ملاتړي لري یوازې دوی کولی شي په ناامنو او لرو پرتو سیمو کې ناظرین ولري، ځکه دوی معاملې کوي او په انحصاري ډول د یوه مرکز رایې خپلې کوي او هلته یې ناظرین هم
استول.
دوی وایي چې ناظرین کولی شي چې یوازې په امنو سیمو کې او هغه هم د ښار په دننه کې د ټاکنو له بهیر څخه نظارت ترسره کړي کوم چې د تقلب ویره پکې کمه ده او په هغه سیمو کې چې په پراخه پیمانه یې د تقلب اټکل کیږي د امنیتي ویرې له امله ناظرین نشي کولی هلته حضور ولري او خلک په کتلوي ډول د رای مرکزونو ته په لورو پرتو سیمو کې ورځي. په اړه یې ماریا رهین د همدې کانفرنس مسؤلې وویل:
سبوت یوانا تشویش مدارم مردم به شکل کتلهی میاین یعنی گروپ وار
زما زنگره اندخنه داده چه پا کلیو که حل تا خلق پا کتلوی او جمعی دول درای مرکزونو تورزی او رای دیوه کس پا مقابل که کاروی دی دوی حضور در تاکنو لپارا خده خود رای کاروانی طریقه نادرسته او رای بزای تر دې دمخه هم د بلخ ولایت امنیتي مسؤلین او په دې ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسون صحاوي دفتر مسؤلینو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې لا هم د بلخ ولایت په درې ولسوالیو کې د رای ورکونې او مرکزونو په لوړه کچه له امنیتي تهدید سره مخ دي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په بهرنیو او امنیتي چارو کې به د دې هیواد د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د یو هیات په ملتیا د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو په سفر ولاړ سي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د سرتاج عزیز د سفر په اړه وایي که څه هم دا د پاکستان او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره دی، خو په دې برخه کې به د افغانستان مسله هم د خبرو په اجنډا کې شاملوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په امنیتی او بهرنیو چارو کې بد د هیواد د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د یو جګپوړي پوځي او دولتي پلاوي په ملتیا د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ شي. ټاکل شوی دا چې نوموړی به په دې سفر کې له امریکایي چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد پر وضعیت او یو لړ نورو مهمو مسلو غږیږي. دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلم د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې خبري اعلان ته وکړې. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په داسې حال کې چې په روان کال کې افغانستان څخه ډېرې ناټو او امریکایي ځواکونه وځي، امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سفر مهم ګڼي. د سیاسي او روانو چارو کارپوه حسن خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل که څه هم د پاکستاني چارواکو دا سفر د پاکستان او امریکا د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره دی، خو په دې کې به د افغانستان مسله هم د خبرو مهمه ایجنډا وي.
د دوی د سفر بنیادی مقصد خو د امریکای او د پاکستان ترمنځ په دغه سټریټیجیک چې کوم ډایلاګ دی په هغه باندې به خبره کی. خو د ظاهره خبره ده چې کله د پاکستان خبره کیږي د امریکای خبره کیږي نو افغانستان په هغه کې اګنور کېدی نشي. افغانستان به ایجنډا پوینټ افغانستان کې بایلیټرل سکیورټی اګریمنټ چې کوم دی د امریکای او د افغانستان ترمنځ په هغه باندې کوم شخړه روانه ده په هغه باندې به هم خامخا خبره کی. دغه شان ته په افریقا کې چې کوم افغانستان کې روان الیکشن دی په هغه به هم خبره کیږي.
حسن خان همدارز ویل د افغانستان او پاکستان خي اړیکې د سیمې د وضعیت او په سیمه کې د امریکا د ګټو لپاره مهمې دي او په خبره امریکا افغانستان ته د ستراتیژیک موقعیت لامل ډېر اهمیت ورکوي او غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او په دې لړ کې باید پاکستان له نړیوالو سره اوږه پر اوږه کار وکړي. افغان دولت په دې باور دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پاکستان مهم رول لوبولی شي او په خبره په افغانستان کې سوله او ثبات نه یوازې د دې هیواد بلکې د ټولې سیمې لپاره مهم دی. د راپورونو له مخې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په داسې وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو سفر کوي چې د تیر 2013 میلادي کال د نومبر له 23 نیټې راهیسې په خیبر پختونخوا کې په افغانستان کې د میشتو ناټو او امریکایي ځواکونو پر وړاندې د تورخم د اکمالاتي لار د بندولو او د امریکا لخوا له پاکستان سره د اقتصادي او پوځي مرستو په لړ کې 30 ملیون امریکایي ډالر د ډاکټر شکیل اپریدي له زندانه په خوشي کولو پورې مشروطولو د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې یو څه خرابې کړې دي.
په کندز کې د آمو سیند حوزې چارواکي وایي چې په دې او شاوخوا ولایتونو کې نږدې نوي پروژې بشپړې کړې او تقریبا 4.5 لک کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. اجمل آریان ورباندې رپورټ لري.
د آمو دریایي حوزه چې په 5 ولایتونو کې فعالیت کوي په کندز کې د دې ادارې چارواکي وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دې دمه نږدې نوي پروژې د کندز او شاوخوا ولایتونو د اوبو په برخه کې سرته رسولې. د یادې ادارې مشر غلام رضا سورابي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې کې 55 لویې پروژې دي چې 45 سرته رسېدلې او نورې به په راتلونکي کال کې پای ته ورسیږي. په حدود 55 پروژې چې 15 تکمیل شوي او 40 نورې د راتلونکو 1493 کال په پلان کې دي او البته علاوه له دې څخه د ځینو نورو همکارو موسسو په مرسته چې نږدې 9 پروژې په قرایزال ولسوالۍ کې او همدارنګه یو لوی پروژه چې د امام صاحب ولسوالۍ کې د یو کانال ایستل وو او ګټه یې په دې کې ده چې څه باندې 15,000 جریبه ځمکې ته اوبه ورسېدې. نوموړی وایي چې دا هغه پروژې دي چې خلکو ورته زیاته اړتیا درلوده او پرته له هغو څخه کرنیزو ځمکو ته اوبه نه رسېدې. ټولیز لګښت یې نږدې 2.5 میلیونه ډالر شوي چې د دریایي حوزې له عمومي ریاست څخه برابره شوي. ښاغلی سورابي زیاته کړه چې په دې برسېره په دغو پروژو کې لکونو کسانو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې وه. له بل پلوه بیا د دې ولایت اوسېدونکي د دې ترڅنګ چې دغه سرته رسېدلې پروژې حیاتي بولي، خو وایي کومې پروژې چې دوی په دې برسېره دولت ته وړاندیزونه کړي وو هغه لا پر ځای پاتې دي. د کندز د ولایتي شورا غړی محبوب الله محبوب وایي چې باید زیاتره پام د آمو سیند تحکیماتو ته شوی وای.
در بسیاری جایا، در بسیاری بندا، در بسیاری کانال ها کار
په ډېرو ځایونو کې په ډېرو بندونو او ډېرو کانالونو کارونه شوي چې سړی باید یو نیک فال ونیسي، خو اصلا زیاتره توجه باید د آمو سیند تحکیماتو ته واړول شي چې ټول موږ او تاسې شاهد یو چې هر کال د کندز په سیمه کې له امام صاحب تر قلعزال ولسوالۍ پورې خلک شکایتونه کوي او جدي شکایتونه کوي او رښتیا هم زیات زیانونه ویني. د یادولو وړ ده چې د دریایي حوزې د دغو پروژو پای ته رسېدو سره د بزګرانو ډېرې ستونزې هوارې شوې او د دې ترڅنګ هغه سربندونه او کرنیزې ځمکې چې د اوبو له ګواښ سره مخ وي تر یوه حده پورې د سیندونو له ګواښ نه ژغورل شوي دي. خو هغه اساسي کارونه چې باید د آمو سیند په غاړه شوي وی لا تر اوسه نه دي شوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
ستاسو له پیغامونو نه
کم ګرانو افغانانو تعلیم وکړئ، ترڅو چې موږ تعلیم ونه کړو زموږ ستونزه به هیڅ ستونزه به زموږ حل نه شي. او که مو تعلیم وکړ زموږ هر ستونزه به انشاءالله په خپله حل کېږي. نه امنیتي تړون، نه نور تړونونه زموږ ستونزه حل کولی شي، بلکې یوازې او یوازې تعلیم او پوهه زموږ ستونزه حل کولی شي. زه د ټولو افغانانو نه غواړم، خصوصا خو د لوی کندهار له خلکو نه، چې په خپلو بچیانو هغه که جینۍ دي او که هلکان دي تعلیم وکړي. که مو تعلیم وکړ د عزت نه ډک ژوند به موږ ته ولرو، خپلواک به وو، بریالي به وو، عزتمند به وو. که مو تعلیم ونه کړ په وطن کې به مو جنګ وي، غلامان به وو، هر ستونزه چې زموږ په هېواد کې دي وي نه پرمختګ مخه دخه.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کاوه. ولایت په ولایت کې پروګرام کې نن د مازیګر له 4 بجو تر 5 پورې د هرات ولایت پر پرمختګونو او په دې ولایت کې د پروتو ستونزو په اړه خبرې کیږي. که تاسو هم پوښتنه لرئ کولی سئ پروګرام ته زنګ راووهئ. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. خپلې پوښتنې د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه هم راته لیکلی سئ چې پته یې د ازادي facebook.com/azadiradio. په کوټه کې 3 ورځې مخکې د وژل شویو حضراتو کمو مړي نن خاورو ته سپارل کیږي. دوی بیګه خپل احتجاج پای ته ورسوه. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان او د اطلاعاتو وزیر بلوچستان ته ورغلل او دوی ته اطمینان ورکړ چې د وسلول پر ضد به عملیات کوي. تفصیل د براکوال میاخیل پر رپورټ کې.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان او د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د پنځشنبه په ماښام د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په امر کوټه ته راغلل. دوی د بلوچستان د اعلی وزیر او ایالتي وزیرانو په ملتیا لومړی په نظامي روغتون کې د سه‌شنبه د ورځې په ځان وژونکو کې برید کې د ټپي شویو کسانو پوښتنه وکړه او بیا علمدار سړک ته راغلل او د هزاره قوم له مشرانو سره یې اوږدې خبرې وکړې او اخر یې هغوی قانع کړل چې د خپلو وژل شویو خلکو مړي خاورو ته وسپاري. احتجاج کوونکي چې مړی یې په منځ کې پراته و نارې وهلې او ماتم یې کاوه. چودري نثار علي خان له رسنیو سره په خبرو کې د هزاره قوم د خلکو پر وژنه خواشینی څرګنده کړه.
هزاره قوم پر امن ترین قوم ہے،
هزاره سول خوشوونکی قوم دی، پر پاکستان مین قوم دی. خو څه ډول چې پر دې قوم برید سوی او بیا بیا اوربند بریدونه سوی دی، په دې باندې د پاکستان ټول خلک غمجن دي. نور دې ډول حالاتو ته پر مخ اجازه نه سور کولای. دا د مرکزی او ایالتي حکومت ګډه پریکړه ده. د هزاره قوم خلکو شاوخوا 6:30 خپل مړي په زیاته سرځګۍ کې د کوټه ښار پر عالمدار سړک د احتجاج په توګه کښېښول او کلکه رینګه یې وکړه چې تر څو حکومت د دوی د وژل شویو خلکو قاتلین ونه نیسي او په کوټه او مستونګ سیمو کې د دوی په خلاف هدفي عملیات ونه کړي، مړي به خاورو ته ونه سپاري. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان دوی ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو په خلاف به ضرور اقدام وکړي. مرکزی او ایالتي حکومت به د دې پیښې تر شا په لاس لرونکو او ملاتړو په سپل اخلي. که خدای کول هغوی به د قانون قانون منګولو ته سپاري او په سزا به رسوي. دا ترهګر خوندې نه چې پاتې دی. نور ترهګرو ته د پاکستان په خاوره کې په داسې آزاد ډول د ترهګرۍ اجازه نشو ورکولی. د هزاره قوم خلکو مشرانو او هزاره ډیموکراټیک ګوند او مجلس وحدت المسلمین اتحادیه د داخله چارو د وزیر خبرې ومنلې او په دې هیله یې خپل احتجاج پای ته ورساوه چې حکومت به په بیړني ډول د وسلوالو په خلاف عملیات وکړي او په راتلونکي وخت کې به د دوی د خلکو د وژنو مخه ونیسي. د یادونې وړ ده چې د سه شنبې د ورځې په ځان وژونکي برید کې 25 تنه وژل شوي او 15 ټپیان شوي وو. مړي به نن غرمه د کوټې ښار په مري آباد او هزاره ټاون سیمو کې خاورو ته سپارل کیږي. د دې برید مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنګوي پر غاړه اخیستی وو.
ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
په دې خبرونه کې د سوریې پر وضعیت هم راپور لرو. خو اوس په افغانستان کې د ماپښین 2:13 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشتي جلال زین اوري.
د هلمند والی نن له امنیتي ځواکو غوښتنه وکړه چې د سیمایزي بوست رادیو او د نیویارک ټایمز پاڼې د خبریال نور احمد نوري د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د نور احمد نوري کورنۍ وایي د پرون سهار له لشکرګاه څخه لا ترک سو او ماښام یې مړی په لشکرګاه کې وموندل شو. جمهور رئیس حامد کرزی په لغمان کې د 15 ځوانو هلکانو وژل کېدل په شدت غندلې دي. د لغمان د والی ویاندوای پرونه سرګند وسلوالو کسانو په 15 ځوانو هلکانو چې په الینګار ولسوالۍ کې فوټبال کاوه ډزې کړې دي. د سوریې د حکومت او اپوزیشن استازي نن په سویس کې خبري کوي. دا پرمختګ پرونه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي اغزر برهيمي او د دوړو خواو د استازو ترمنځ تر جلا جلا پټو مذاکرو وروسته اعلان شو. په یوکرين کې د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ او د اپوزیشن د استازو ترمنځ تر ناکامو خبرو وروسته د رژیم ضد مظاهره کوونکو نن په کیف ښار کې خپل کمپونه لا پراخ کړی دي. اعتراض کوونکو د کیف د ازادۍ میدان په وړاندې نوې موانع جوړ کړي او د دغه هیواد د کرهنې وزارت ودانۍ یې نیولې ده. نن سهار په قاهره کې درې چاودنې وشوې. 15 تنه پکې وژل شول او زیات شمېر کسان زخمیان دي. رپورټونه وایي اوله چاودنه ډېره زوروره وه او د قاهره ښار د پولیسو د یو مرکز په وړاندې شوې. دوهمه چاودنه په قاهره ښار کې د میټرو یو سټېشن ته نږدې شوې ده چې یو تن پکې وژل شوی او څلور نور زخمیان کړي دي. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران المر محمد یاروف او ادوارد نالبندیان نن په پاریس کې سره ګوري ترڅو په خپلو کې د ناګورنو قرباخ د سیمې پر سر د موجودې لانجې د حل لپاره خبري وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي دواړه چارواکي به په خپلو کې تر لیدو مخکې اول د فرانسې، روسیې او امریکا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره چې د مینسک ګروپ غړي دي وګوري.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل روانه خبرونه تر دروي بجوده. اوس به رضوان مراد راتوي چې په نړیوال ورسپونې کې د افغانستان په اړه څرغلي.
وال سټریټ ژورنال ورسپونې په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه د امریکا د پریکړو په باب یو مطلب خبر کړی دی چې عنوان دی د امریکا د بهرني سیاست لپاره یو ذهني پښتنه. وال سټریټ ژورنال لیکي د متحده ایالاتو د بهرني سیاست لپاره یو ذهني پښتنه ده چې په افغانستان کې لزر سرتيري وساتي او یا هیڅ. د ورسپانه په باور ولسمشر اوباما تیز فکر لري، خو پښتنه ده چې آیا نوموړی له خپلو خطاګانو څخه څه زده کوي او که څنګه. د وال سټریټ ژورنال ورسپانه په وینا د دې پښتنې د ځواب لپاره باید دا وکتل شي چې نوموړی د افغانستان په مسأله کې څه کوي. ورسپانه په افغانستان کې د شاوخوا لزر امریکایي سرتیرو د پاتې کولو په اړه روانو بحثونو ته په پام سره لیکي یو شمېر امریکایان له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د وستلو طرفدار دي. دا مطلب لیکونکي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر روانې لانجې ته په پام لیکي. امریکا دا څرګنده کوي چې د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به دا هیواد له افغانستان نه خپل ټول ځواکونه وباسي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي د ولسمشر اوباما دا ګام بچي لسان وشن سره ورتواله لري، په دې معنی نوي چې متحده ایالات دې له خپل ټولو پلانونو تیر شي، ځکه د ورسپانې په وینا جمهور رئیس اوباما له دې وړاندې هم له ورته چیلنجونو سره مخامخ شوی دی. ولسمشر اوباما د عراق په مسأله کې لدې هیواد څخه د ټولو ځواکونو د وسلو پریکړه وکړه او سره لدې چې عراقي ځواکونه د افغان ځواکونو په مقایسه زیات مجهز وو خو بیا هم دا هیواد په ستونزو کې ښکیل شو. وال سټریټ جورنال لیکي ولسمشر اوباما نشي کولای هغه خطا چې په عراق کې وکړه بیرته راوګرځوي، خو په افغانستان کې د تکرارېدو مخنیولی شي چې پرې نږدي دا هیواد بیا د ترورستانو په پناهګاه بدل شي. دا مطلب په پای کې راځي. په افغانستان کې د دولس کلنو قربانیو د ستاینې یوازینې لار دا ده چې په دې هیواد کې د ترورستانو د مخنیوي په هدف تر یوې نامعلومې مودې پورې امریکایي ځواکونه پاتې وي. کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې هم په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو او له افغانستان څخه د ټولو عسکرو د ویستلو د انتخاب پر موضوع یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي امریکا په دې هیله چې افغان ولسمشر حامد کرزی وویروي له دې هیواد څخه د ټولو سرتیرو د ویستلو خبره کوي. ورځپاڼه لیکي کدا سی ووم نشي د کتونکو په باور په افغانستان کې د عملیاتو او امنیت د ساتلو لپاره لزر عسکر کافي نه دي. کرسچن ساينس مانیټر په واشنگتن کې د جګړې د څېړنیز انسټیټیوټ د غړي کمریلی کاغن په حواله لیکي د افغانستان لپاره د ژمنو د دوام په هدف په دې هیواد کې د 25,000 سرتیرو ساتل به مناسبه پریکړه وي. خو د مطلب د ریکون کې پوینا په سپینه ماڼۍ کې داسې کسان هم شته چې غواړي د افغانستان لپاره ټولې منابع بند کړي او په دې هیواد کې هیڅ ځواک پرې نه کړي. کرسچن ساينس مانیټر لیکي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس وایي داسې یو ګامبا یو وحشتناک خطا وي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې انتقالي عدالت د پروسین عملی کېدل به د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله لا زیاته کړي. د دې کمیسیون مسولین پر حکومت انتقاد کوي چې د جنگي مجرمانو د محاکمه کولو لپاره سیاسي اراده نه لري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جنگي مجرمانو یو مستند راپور هم جوړ کړی دی، خو دغه راپور تر اوسه نه دی خپور شوی. نور حال د مرزي احمد زی پر پټ کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي چې د انتقالي عدالت د پروسې په اړه د خلکو نارضایتي به د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړي. د دې کمیسیون مسولین وایي که څه هم دوی په تیرو 12 کلونو کې د انتقالي عدالت د عملي کولو لپاره هڅې کړي، خو د دولت کمزوري اراده د دې سبب شوي سو دا پروسه تطبیق نشي. انتقالي عدالت هغه پروسه ده چې له مخې باید جنگي مجرمین محاکمې ته راکش کړي شي. د افغانستان د بشري قونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انتقالي عدالت پلي کېدل د افغانانو اساسي غوښتنه وبلله.
که چېرته د عدالت انتقالي پروسه عملي نشي، د مافیاز کلچر د نور هم زیات شي او داسې به فکر وکړي خلک چې هیڅوک دلته د پوښتنې والا نه دي او په کراتو باندې په انتقادي شکل کې به د جرمونو تداوم پیدا کړي او مستمر حالت بلل شي. او په دې وروستیو کې مونږ د دولت حمایت او ملاتړ او ژمنتیا هم په دې هڅه باندې نه ګورو، او دغه جریان په ټولو هیوادونو کې د دولتونو ملاتړ ته سخت ضرورت لري.
ښاغلی بیدار وایي چې په تېرو 12 کلونو کې افغان دولت د انتقالي عدالت عملي کېدو ته توجه نه ده کړې. خو د وکاله مخکیت کمیسیون په افغانستان کې د جنگي جنایتونو او جنایتکارانو په اړه یو مستند راپور هم برابر کړ چې تر اوسه نه د خبر شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د کمونستانو له کودتانه نیولې د طالبانو د نظام تر راپرزیدو پورې د یو شمېر جنگي جنایتونو او جنایتکارانو په اړه اسناد وړاندې شوی دي. سومیشت مخکې د هالند لوی سرنوالۍ د هغو 5000 کسانو د نمونو لست خبر کړ چې په 1950 او په 1950 لمریز کلونو کې د وخت د کمونستي رژیم لخوا وژل شوي وو. د لست په افغانستان او بهر کې د خلکو تند خبرګون راوپارو او د دې قربانیانو کورنیو د قاتلینو د محکمې غوښتنه وکړه. د انتقالي عدالت پروګرام په 2002 میلادي کال کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا پیل شو. سو په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو جنگي مجرمین وپیژني او عدالت پرې تطبیق کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د انتقالي عدالت ډله په دې باور ده چې د ملي شورا لخوا د بخښنې او ملي پخلاینې د قانون تصویب هم د دې سبب شوی سو مجرمین په اسانۍ سره براءت واخلي. د انتقالي عدالت د هماهنګۍ د ډلې یو غړي اجمل بلوچ زاده ازادي راډیو ته وویل چې د انتقالي عدالت څخه ناسم تعریف هغه بل اله دی چې ځینې دولتي لوړپوړي چارواکي د عمل کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي.
در افغانستان بیشتر یک بود سیاسي پیدا کرد و تعریف شد که گویا
په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه یو سیاسي اړخ پیدا کړ. د ځینو په اند د انتقالي عدالت پروسه د جنګي مجرمینو محاکمه کول دي او په جزایي اړخ یې زیات ټینګار سوی. نو په دې توګه هغه کسان چې جنګي مجرمین او جنایتکاران وه، هغوی په دولت کې او په نړیواله سطح خپل ملاتړي پیدا کړل، خو په وروستي پړاو کې د انتقالي عدالت پروسه وتړله، ځکه خو دوی د دې پروسې له ګواښونو څخه خبر وو.
ښاغلی بلوچزاده، د انتقالي عدالت د پروسې نه تطبیقېدل د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ګواښ بولي. په دې اړه مو غوښتل چې د اړوندو حکومتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو ونتوانېدلو. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي محمد نعیم او سید حسن هم له افغان دولت څخه غواړي چې د انتقالي عدالت پروسه تطبیق کړي تر څو جنګي مجرمین په سزا ورسیږي.
تاسو ته بهتر معلوم ده چې یو ځل کمیسیون حقوق بشر اعلان وکړه چې موږ عدالتونه معرفي کړي دي ښار مالې ته، مګم دا عدالت انتقالي خو تطبیق مشکل یو مشکلات لري، او هغه دا چې دغه کوم څوک چې دا ناقضین حقوق بشر دي په دې دیش کال کې جنګي جنایتونه کړي، هغوی په قدرت کې قرار لري، حکومت د هغوی په لاس کې ده، هغوی نه غواړي چې دغه پروسه تطبیق شي، ساتوګي نوم نشي اعلانولی. نو د دې تطبیق
کومو کسانو چې په تیرو دیرشو کلونو کې جګړې کړي هغوی ښه کار نه دی کړی، کومو کسانو چې زموږ هیواد ویجاړ کړی هغوی باید محاکمه شي، او کسان ټولو ته معلوم دي چې څومره جنایتونه یې کړی.
په افغانستان کې عام وګړي هم په دې باور دي تر هغه چې د مجرمینو په وړاندې د مافیات کلتور له منځه ولاړ نشي، په هیواد کې به بشپړ امنیت رانشي. خو ځینې کتونکي وایي تر څو چې د حکومت په یو شمېر لوړو څوکیو باندې په جنګي جنایتونو تورن کسان ناست وي، حکومت باید انتقالي عدالت پلي کېدو ته اقدامات ونه کړي.
د سوریې اپوزیسیون نن اعلان وکړ چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم له پلاوي سره به تر هغه وخته چې دمشق د انتقالي حکومت په اړه د جنیو د لومړۍ غونډې فیصله ونه مني مخامخ خبرو ته کښېنني. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې جګپوړي استازي لختر ابراهیمي ویلي چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون له استازو سره به جلا جلا وګوري. تفصیل د احمد تکل پر پټ کې.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازی لخدر ابراهیمی وایي چې نن به د سوریې د اپوزیسیون او حکومت له استازو سره جلا جلا کتنې وکړي. د اپوزیسیون یو استازی وویل د دوی پلاوی به د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر ولید المعلم په مشرۍ د حکومت له پلاوی سره تر هغه وخته مخامخ خبرو اترو ته کېنني چې دمشق د ژنیو د لومړۍ غونډې پریکړې ونه مني. د جنف په لومړی غونډه کې چې د 2012 کال د جون په 13 نیټه جوړه شوه، په سوریا کې د یو انتقالي حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. د اپوزیسیون د استازي رويټر خبري اژانس ته وویل دوی د ملګرو ملتونو منځګړي ته ویلي دي چې رژیم باید د پروسګن کانفرنس پریکړې ومني، کنه دوی به ورسره ونه ګوري. د دوړو خواو استازو د چهارشنبه په ورځ د سویس په مونترو ښار کې د سولې د کانفرنس په پرانستون کې غونډه کې هم د غونډې د بحث پر اجنډا په ښکاره له یو بل سره شخړه وکړه. د دمشق پلاوی ټینګار کاوه چې د غونډې اصلي تمرکز باید په سوریا کې له بهر د افراطي تروریستي ډلو پر فعالیتونو وي، او د اپوزیسیون ډلې ملي ائتلاف غوښتنه کوله چې خبرې د موقت حکومت د جوړېدو او له واکه د ولسمشر بشار اسد د لرې کېدو په اړه له بحثونو پیل شي، خو رژیم دا غوښتنه په څرګنده سره کرښه بللې او رد کړې ده. د مخامخ خبرو په درشل کې پرون د دواړو خواو استازو یو بل ته پیغورونه او کنایې وویلې، او د ملي ائتلاف مشر احمد الجربا په یو خبري غونډه کې د اسد رژیم مړو باله.
وقد تاكد لنا ولكم انه نظام ميت وفي بلادنا يقولون
مګاو تاسو ته روخانه ده چې رژیم مړ دی، او زمونږ په هیوادونو کې متل دی چې وای لمړی سره کخه کوي نو خخې کړه. خو له داسې رژیم سره چې د ملي وقار نخه هم نه لري څه خېګنه کولای شو. زه فکر کوم چې نړیوالو اوس دا منلې چې اسد به په قدرت کې نه وي او باید نه وي، او زمونږ له لوري موږ پتیلې چې راتلونکي ته به ګورو، د آزادې او سوکاله سوریې راتلونکي ته.
العامره المزدهره
تکل شوی و چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون استازي به نن د لومړي ځل لپاره په ژنیو کې د مخامخ خبرو اترو لپاره د یو میز شاته کینی، سو د سوریې د تیرو دریو کلونو کړکیچ پای ته ورسوي. دا غونډه په ژنیو ښار کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې جوړیده، او په پام کې و چې بحثونه به د بندیانو او اسیرانو پر خوشی کولو او د بشري مرستو پر مخ د محاصره شویو ښارونو او کلیو د پرانیستو پر امکان متمرکز وي.
آزادی او اوریدونکو
سلامونه. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو پامینه هر کله کوم. یو ځل بیا ستاسو د خپل پروگرام د خبرېدو وخت سو چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه یې ډیره برخه جوړوي. اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې د اداري فساد پر زیانونو، تعلیمي ستونزو، د ناامنیو پر زیاتېدو او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک په اړه خبرې کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام په اونۍ کې دوه ځلې ستاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. اوسنی پروگرام پیلوو. په پیل کې به له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې واورئ چې د اداري فساد له کبله پر ولاړستیو ستونزو خبرې کوي.
د افغانستان هر ارګان په فساد ککړ دی.
خپل ملک ته خدمت وکوي. دنیا فانی دی، کوم پیسې مکی الوادو ته جمع کړی یا تاسو نه پاتې دي هغه چې نو اخرت نور مخره پوي
نماز پیغام دے زادے رڑو تا چین شاد جہاد امیر تے سن وزیر دا کمی پروجے چے پ غونڈ افغانستان کی تدف کلی دی اغا 15 دے لز خرچی اخر دے کلی پ مشران باندې خرچی دی اغه او بے مطلب دل کڑالر دی 5000 ڈالر لگوی پل جو کلے الکتے جو کلے نو یونیم لگ ڈالر اغه او تقسیم کلی دی شورا نہ پر تقسیم کلی دی پ کلی کی چ کما پروجے او تدف کلی نو پ اغا سوی باندې کارن دے زما خواہش تھی ملی پہ اس نے انکشاف دہاد نہ داخل پروجی پہ ہر ولایت کی تدبیق نو پڑا چدا نوری بند کی دا فساد ختم شی دا پروجو دا غدغن زمان تو بدا زمان انکشاف دہاد اور ملی پہ اس نے وزیر نہ دا خواہش تھی چدا کارون نور بند کی
شدید بکنال نخبر کوما دل تا زمانگا سرکونا دیر خراب دی سرکونا فاقی کری بیت خراب شوی منگا والو جدا زمانگا سرکونا یواری بیت ترمیم کئی سرکونا برابر شنو شدا مفرد بگی ازاد ہوئی شدی شبر
شکل اتحاق پلی غطایان تگر ما جماعت خوش ولی دی فایدانی رای سید سیاست او دی ولید مقام او دی امانی کمالانی سحمی راہی دا چیز خوش ولی دی کبل خوش اومی سرک چې د بلګنو په شاوخوا کې د سړک اوس نوی کې شوی دی ول د موټرو د سروسونو اوبه او بېرته راځي او د سړک بندې چېرته دوی د دغې غام ونه خوري نو سړک به سیده وسي
زما د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی ولسمشرانو ته ځکه زما دا پیغام دی دا چې سړی او دا چې شخص په انتخاباتو کې پرمخ ځي انشاءالله لکه یون صاحب او داسې مظاهره وکړه د اسلام او د اسلامیت او د تذکرو د افغان نوم ختمولو په باره کښې داسې سورې مظاهره وکړه او غونډ افغانان په ګوټ ګوټ کښې راجګ شولو او د اسلام په پاک دین په نامه باندې مظاهرې وکړلې
آزادی راہ دیوس ادا خواہش لے کردے ہیں تو اسلامی قانون مثلاً تعید کی تو اسلامی قانون میں تیر بغت ہے منگت اسلام بچان یا سن تذکروں کے نو اسلامی افغانستان باندې ولیکنه داسې نه کو د اسلامي افغانستان نوم ورکي او دوی په خپله کار کښې ازادي پسې ګرځي
امان الدین صفان یم د شاچه کندهار د ارغسان ولسوالۍ څخه زما پیغام دا دی ټولو افغانانو ته چې موږ خو شکر مسلمانان یو بیا افغانان یو باید د طبیعت په تذکرو کښې هم د افغان کلمه هم د اسلام کلمه باید ذکر شي
خبر کوم د مشرانو جرګې غړي چې د افغان تذکرې څخه د اسلام او د افغانیت نوم ایستلی ده زه په کلکه ټکې غندم باید د مشرانو جرګې څرنوالۍ ته معرفي شي زه له ژوندونو ټي وي څخه ډېره ډېره مهرباني کوم چې ځکه د افغانستان اسلامیت او افغانیت په ولاړ دي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام له ازادي راډیو اورئ اوس هم هغه ټلیفوني پیغامونه چې اوریدونکو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو په اړه پکې خبرې کړې دي ورپسې تاسو هغه پیغامونه راځي چې پر نورو مسایلو دي
زه له کابل خبرې کوم دا ماده د امریکا سره باید انزا شي که نه شي انزا د افغانستان وضع ورځ ورځ خرابېږي پاکستان دا خلک مېشتې ګډوډي اچوي جنګونه پټ شروع کېږي
امریکایا
کرزی که ترون در امزا که دو پا حالا بانید کرزی تزمه در اغا در شده در چور تو ونی خپلام چه در اکالی در پنجوائی در رسوالی در قندهار ولایت را پیخ در نظر در راوالی نو ها در دو چور در چه اغا امزا فکر و در اغا ورسد ما خشده که تو در اغا که در اغا سو چه امزا و که ود دکان یا کنی ندکان در اغا ملاب در اغا فکر در
در خوصه بایده کنه در ولایت سرکانو در رسوالی نا یو بی تعلیم سیاستدان خبرې کو زما په فکر باندې دغه دوه مادې چې په دغه لاسلیک کښې خو په اوله ورځ په صاحبه په لویه جرګه کښې هم تکرار شوي دي چې دا دوه مادې به په لاسلیک کښې وي دغه دوه مادې چې صاحبه په کښې نه وي ځکه دغه کردی پې کوم ټینګار کوي راتلو فکر نه کوم که راتلونکی ولسمشر هم دا کار وکړي
ذاتی کلا در کندهار ولایت خبری که ما از ما خبال داغسی خواست داتی در افغانستان در افغانستان در حق مسیرانو تا سیوت محل تا تابل که ناسی یا تا کندهار که ناسی پا ارزای که خصوصا ناسی در ارواز رو سوار لسم کار که ما را کردی تا داغس خواهستی شی در ترون لسلی که دی اغام امریکایان در افغانستان تو نوزی مرگردل در خلق و کارو بارو نداره در خلق و کشه بندیده و پا در خطر مزهیر لکو که آغسی با امریکای آخودات شد وزارت مشلیشی نشال آغا نوزی در افغانستان نو از مالا چخوایش دیش در افغانستان کرده سخد یا خودشان مشیران و خلق بسه در آغا مسلیک وچی
کاردی منی تم را پیشار چه روری چی لسلیک اوتا دایو سرکی در افغانستان شرایطی درید پو منلی نوی یه پوری دستی کس رو نکی کرده
و عبدالبخیری ما در ننگرهار ولایت در خبری کو متاس سرپ تماس که زمان سوز ندارا که در ننگرهار ولایت پا اکثر ورسوالیو که بیر خصوصا در خودیانو پا ورسوالی که در شوید خوانه پا تلیفونی آری که بیسی ختمی دی در اندین او در اتصالات ایگانی هیت کار نکوی سیگنال نور کوی او نکوی کوچی لگا دا کوم نه مرجه له خوانا او یا دوی پر نه حق د پیسې اخلي که څنګه کوي او د شپې خو هم ډیر ستونزې سره مواجه شو
عبدل ولین رانی ما د هلمند ولایت خو کې خندشینو د فعالین نه د سره علي ثاني ولدا زموږ مشکل خو اول د ټلیفوني شبکې څخه دی څو نه شبکه هم داسې ده چې ای پر مصر باندې په لاته کې نه کا پای ای ته د دې د ټولې څنګه کار نه دی هغه ولې څو نه څو خو نه هم کار نه دی زه به راځم نه دی ځکه نو د هلمند ولایت څخه دا اله او ارجو کوي چې پای خالي شي نو څو دې دې د پای کې دی په ټول ولې څو کې کار وکړي دا چې یو شو د څو نه خپل ځان لري هغه ډیر ځات سره پاتې دی
زه د هلمند ولایت باندې کې د ولسوالۍ څخه فاش سره خبره کوم زما د مخالفه د وزارت داخله او ارغو د هلمند ولایت باندې کې د ولسوالۍ کې د افغان مسلمان مرتن چې له بیخي کمزور دی وسلام
زه د امام زه د پاور نه خبره کوم زما د کار او د ټولنیو چارې څخه د وختن دی د مایوین ترې د بانک او نور کې دیو ته په دې کې تا چې ډېر مشکل وي دا غارې دی ته ورته بلارې دا غارې ته ورته نو مونږه دا مشکل کې نور مخ نه سره ځان
زه یو مېرمن د کورنۍ خبرې کوم دا مونږه کوم مشکل لري چې زموږ ماش په اړه کوم ډېر تدبیر یو دا پیغام مونږه د مېرمن او رئیس ته ورکړل نو دا وړي کچنې دا کټو راکیندا وړي مونږه ډېر ځات مشکل کې
زه یو مېرمن به شخص ډېر احترام له محترم خرجي صاحب څخه هیله کوم چې زموږ نائب دي په ماش کې ځاتواله راوړي د دې وروسته راخره سره د ټولنې فکر د لایتي هغه فکر د لایتي چې څه دی زیاته ده چې ازادي رادیو له کارکونکو څخه هیله کوم چې دغه پیغام څو ځلې نشر کړي تر څو چې د خدای صاحب وګړو ته ورسیږي
یعنی محمد الله کندار مدرس تا پر کتما سیم یک بار جنی د کمیونه سیدی هغه نامسکاله کیږي عامدی کوم تاسو فانه چې د یو څه شاین خپل یو ناقل کړی دی څو شاجي شاناجي هغه کښې ته په څه مټو نه پېږی چې په تاسو باندې خلاص یې هغه ته د ستونزې بیان کړي ماره پم ماشاء الله دې دې په دغه سره ستونزې نه حل وي مو حل کړي
زه د ایلمن ولایت د بلاجي څخه ښار سره په تماس کې یم په مشرګای کې موږ متعلمي ورشي شو نو په دغه لیدي کې موږ نه دلته ډوډۍ راکړي نه دغه راکړي د رئیس معرف په اړه موږ سره واجی کړي چې موږ تاسو ډوډۍ د کوچوسته نو موږ په واره ولا ځلې مظاهرې مو کړې درته سره اخیستي وو نو نو پیرا کړي نو دا موږ دا پیغام چې پرې ولورو دغه په څیر سوی
زه اټه کوم ګران افغانانو تعلیم وکړي تر څو چې موږ تعلیم ونه کو زموږ خصوصا کندهار بچان دی تعلیم وکای کمو تعلیم وکړ د عزت نه ډک ژوند به مکتسب ولرو خپل واک به بریالی به وو عزتمن به وو کمو تعلیم ونه کړ په وطن کې به مو جنگ وي غلامان به وو هر ستونزه چې زموږ په هیواد کې دی نه پرمختګ مخه ده
زما واسي د افغانستان د معرفت وزارت ورسېشه زما ټول سوال یې کې دښ نو مکتبونه نشته زه قسمت الله د اغاندا سره پته ماشتي ما چې زموږ شخ و معرفت چې کارونکو ته ورسوي ډېره مهرباني
زه خزر امین اول د پکتیا ولایت زادیار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما افغانستان اسلامي دولت د ملي دفاع صاحب وزیر صاحب ته دغه عرض کوم چې کوم اعلانات په تلویزیونو کې خپروئ چې دولسم شتمه ولري څوارلسمه سند ولري د اوسیس کورسو او د کرغې پوهنتون ته معرفي کېږي امتحان ته نه اخیستل کېږي نو هر کله چې نوي محصلین دولسم پاس څوارلسم پاس د ملي اردو جل بجز کمیساری ته ځي هغو ورته وایي چې فورمی نشته فورمی په پیسو پلورل کېږي او خرڅېږي دغه مشکل به زر تر زره رفع شي او خلاص شي تر څو محصلین وکولی شي چې په ملي اردو او سره کورس کې شامل شي.
د افغانستان ولسمشر احمد کرزي ته وزیر دفاع ته ډګر جنرال بسم الله خان ته چې داسې اقدام اخیسته ونه شي چې پاکستان نماینده داسې لوبې وکړي لکه ډاکټر صاحب نجیب چې شانواتڼۍ وزیر دفاع کو او نور به پوښتنه یو چې هغې افغانستان اقدا پنجابي پنجابي په لاس کښې ورکړو چې زما دا اردو د استخبارات دي هغه یې ختم کړو او دا ورته پاڅېږي انتخابات ته وردېږي.
زما دا پیغام دی وزیر دفاع ته چې ډاکټر صاحب نجیب الله کوم دغه چې ورکړی سمینار چې ورکړی و پخوا د هغې په حکومت کښې چې پاکستان یو لاسپوڅې یو بهرنۍ ملک لاندې ژوند کوي او پاکستاني او پنجابیان زمونږ نیکونو مسلمانان کړي وو ډېر غټ تقریر یې کړی وو. نو زما وزیر دفاع ته دا پیغام دی چې داسې اردو